دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې دي. د نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې 28 نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنې ګړای سلام پښتو پاکي درته ز هارون باچا او زما همکار مجید بابر سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې دراورو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال له خبرونو سرټکی. تیر ورځ په جنوبي وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې د پاکستانی پوځ دوه سرتیري وژل شوي او یو جوبل دی. د هلمند والی د طالبانو لخوا د موساکله ولسوالۍ په بشپړ توګه د نیولو خبره رد کړې ده. د لیبیا په ساحلي سیمو کې د یوې بیړۍ نه د 500 غیر قانوني تارکین وطن مړي موندل شوي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د جنوبي وزیرستان په وانه کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ورځ د یادې سیمې په سروکې نانو کې د پاکستانی سرتیرو په یو ګاډي د سړک غاړې یوې بمی چاودنې دوه سرتیري وژلي او یو جوبل کړی. خو بلخوا د محسود طالبانو ویان داوه کوي چې په ګاډي کې سپاره ټول سرتیري وژل شوي او د دغه برید پړی په غاړه اخیستی. د هلمند والی وایي چې د موساکله د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې اوړمه شپه او پرون سهار وسلوالو نیولې وې. د هلمند والی میرزا خان رحیمی دا راپورونه رد کړل چې موساکله ولسوالۍ په بشپړ توګه طالبانو نیولې ده. هغه زیاته کړه
دا وس حاضر د ملګر قطعات هلته په فعالیت کې دي. سابقه یو تعمیر د ولسوالۍ درلود او قمانداني دي امنیت نو ولا خپل نشینی شوی ولې داسې دا کې چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده حاصله ده.
موساکله ولسوالۍ له سوره راهیسې د حکومت ضد وسلوالو محاصره کړې وه. طالبانو د مشال ریډیو افغان څانګې ته په یو رالیږلي بیان کې ویلي دي چې د موساکله ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او 30 تنه افغان ځواکونه یې په دې جګړه کې وژلې دي. یو پاکستانی لوړپوړي چارواکي مشال ریډیو ته د نومونه خودلو په شرط ویلي دي چې د سواد د طالبانو ویان مسلم خان او یو بل طالب مشر محمود خان یو نیم کال مخکې د پنجاب په راولپنډۍ ښار کې مړه شوي دي. د چارواکي په خبره دغه دواړه طالب مشران په 2009 کال کې نیول شوي وو او بیا د پنجاب صوبې په بیلابیلو جیلونو او پوځي بندیخانو کې قید وو. دغه چارواکي د دغه دواړو طالب مشرانو د مړینې وجوهات نه دي خودلي. خو د پاکستانی طالبانو ویان رسنو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي دي چې مسلم خان او محمود خان د روان کال د اگست میاشتې په 25 نیټه په زهرو وژل شوی دی. ټاکل شوی دا چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل تراشي. په دې سفر کې له قربان کولی بیردی محمودوف سره د هغه مرستیالانو د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. د دې سفر په اړه د ترکمنستان ولسمشر بیردی محمودوف په اشکاباد کې رسنو ته وویل افغانستان ته زما سفر ځانګړی اهمیت لري. دا سفر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نوې اړیکې جوړوي او یو شمېر تړونونه به هم پکې لاسلیک شي. قربان کولی بیردی محمودوف له 2004 کال را په دې خوا د ترکمنستان ولسمشر دی او دا کابل ته د ولسمشر په توګه د لومړی رسمي سفر دی. دو امریکایي سرتیری د افغانستان په جنوب کې یو تن وجلی دي چې د افغان پوځ جامې یې اغوستې وي. ناټو په یو بیان کې وویل چې برید کوونکي تیر ورځ په هلمند کې د یو پوځي مرکز دننه د پوځیانو پر موټر ډزې وکړې. کله چې د ناټو پوځیانو ځوابي ډزې وکړې حمله کوونکي او ورسره یو بل چې هغه هم پوځي جامې په تن وې ټپیان شول. مخکې داسې راپور ورکړل شوی و چې دواړه برید کوونکي وجل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې وجل شوي پوځیان امریکایان دي. افغان چارواکي وایي چې داسې باور کیږي چې د لفظي شخړې له امله په خرامست شوه ده. لویدیس چارواکی وایي چې دا ډول اکثر بریدونه د خبرو د اړولو په کلتوري مسایلو د نه پوهېدو په خاطر رامنځته کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نږدې 500 مړي د لیبیا په ساحل کې په یو بیړۍ کې چې تارکین وطن لیږدوي موندل شوي دي. د ایټلی د ساحل ساتونکو ځواکونو وویل نږدې 1400 تنه همداراز تیر ورځ له دې بیړۍ څخه ژوندي راوویستل. تر اوسه دا څرګندنه ده چې دا کډوال څرنګه مړه شوي دي. د اګست په لومړو کې هم د ایټلی سمندري ځواکونو په یوې کښتۍ کې 900 مړي پیدا کړي وو. د هغو کډوالو په اړه داسې فکر کېده چې د کښتۍ په لاندې برخه کې د اکسیجن د کمښت له امله ساه بنده شوې وه. تر اوسه روان میلادي کال تر 2300 ډیر مهاجر چې هڅه کوله د مدیترین سمندرګي د اوبو له لارې یورپ ته واوړي مړ شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني له چانسلرې انجلا مرکل سره په ټلیفون د یوکرین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستو کې زیاتې شوې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې اوباما یادونه وکړه چې یوکرین له خپل اړخه د مینسک د تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې روس ته هم پکار ده چې ورته کار وکړي. اوباما د غراس په یورپ کې د مهاجرت د ستونزو په اړه د جرمني د چانسلرې هڅې وستایلې. په تېره بیا یې د میرکل د هغې پریکړې یادونه وکړه چې د شامي کډوالو ته د پناه په ورکولو سره یې د سیمې هیوادونو بار کم کړی دی. د روس د ایوان بالا یو پارلیماني غړي غوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه مرستیالان دي د ماسکو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شي. د وفاقي کونسل د بهرنیو چارو د کمیټې غړي ایګور موروزوف د ارایي حکومتي خبرې ایجنسی ته پرون وویل چې په دې کار سره به د امریکا د هغه څه په خاطر بدل واخیستل شي چې نیویارک ته د دغه جرګې د مشري والنتینا موتوینیکا پلان شوی سفر ته محدوده ویزا ورکړې ده. او رسته خبر دا چې د عراق په شمال کې د کوردانو سیمه ییز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو نه کلی د اسلامي دولت له وسلوالو پاک کړی دي. د کوردستان سیمه ییز امنیتي شورا وویل چې بشمر غاز واکونو 13 ورځ سهار وختي د بغداد د شمال په 115 کیلومتره کې د دوکوک په سیمه کې عملیات پیل کړل. د شورا په یو بیان کې سرګند کړي چې په دې عملیاتو کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د حوال لارې ملاتړ کوو 2000 پوځیانو برخه واخیسته. د مشال خبرونه پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ده چې پکې اوري. د جنوبی وزیرستان په سروي کې نانو تحصیل کې د پاکستانی پوځیانو پر یو غاړي د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې لږ تر لږه دوه امنیتي سرتیر پکې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي د دې لپاره چې د قبایلي سیمو خلک انصاف ته لاسرسی ولري د هغوی لپاره به ځانګړي عدالتونه جوړوي. خو د باجوړ ایجنسۍ د مامون د یو مشر وایي بیا به هم د ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي د دوی مقدمې فیصله کوي او ځکه نو د په خبره قبایلي وروسته بعد دغه حکومتي اقدام ګټه ونه رسي.
بیا هم د ای پی ای به کنه گورنر هاوس نه به تجویز کیږي څنګه د نور پاکستان عدالتونه ځکه عدالتونه د موږ لا ورکړې.
په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر له تجارتي لار به د هیواد ټولې صوبې ګټې پورته کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر وایي دغه سړک هاغې برخې ته چې له خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه تیریږي هیڅ کارخانې یا د انرژۍ پروژې نه دي ورکړل شوي.
دا انرژي زون او صنعتي زون اکنامیک زون پایپ لاین دا خو بیا ګسره نشته.
او له پاکستان د افغان کډوالو بیرته د هغوی خپل هیواد افغانستان ته د ستنېدو لړۍ یو بیا پیل شوې. یو افغان میرمن چې په دې وروستیو کې له ادمخیل درې څخه کابل ته ستنه شوې وایي په ډېرې بېرحمۍ سره د پاکستان له خاورې وویستل شول.
د شپې لوټل را ټول کې مې وران کړ کورونه اخر موږ راغلو دلته نو مځکه لرو نو کور لرو نو خنه بعد اسم نه لرو.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. دا هم اولنې موضوع په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو پر یو غاړي شوې د سړک غاړې بمیچ چاودنې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې ده. تر دې مخکې هم روانه میاشت په ورته یو پیښه کې د ملیشو یو سرتیری وژل شوی و. تفصیل ما هارون بچاوري. د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکي او همداراز د طالبانو سرچینې وایي چې پرون چهارشنبه د جنوبي وزیرستان په سروکي نانو سیمه کې د پوځیانو پر یو غاړي د سړک غاړې بم چاودیدلې چې په نتیجه کې په غاړي کې سوار دوه کسان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. په وانه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي د بمی چاودنې او پکې د شوي مرګ ژوبلې پخلې کړی دی. د مسعود طالبانو د مشر خان سید ویان اعظم طارق مسعود مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې ویلي چې په گاډي کې سپاره ټول پوځیان وژل شوی او یا هم ټپي شوی دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان استخباراتي ادارو یو بل رپورت بیا وایي هم 13 ورځ د جنوبي وزیرستان په یو بل سیمه تنګای کې د پوځ سرتیرو په ځمکه کې خخ یو ماین شن کړی دی. رپورت زیاتوي د غبم شاوخوا 14 کیلو وزن درلود. د یادولو دا چې دروانې میاش پر اتلسمه نیټه د جنوبي وزیرستان په سیمو چکملي او تیارزه کې پر امنیتي ځواکونو دوه ماینونه چاودېدلي وو چې د یوه هغه په نتیجه کې د ګل عالم مسعود په نوم د جنوبي وزیرستان ملیشو یو سرتیری وژل شوی وو.
دا مشال ریډیو دا.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د عدالتونو جوړولو اعلان کړی دی، دغو سیمو ځینې اوسیدونکي له دغه حکومتي اقدام څخه خوشاله نه ښکاري. که څه هم د حکومت په خبره د قبایلي سیمو اوسیدونکي به اوس وکولی شي د پخوا پرتله انصاف ته په اسانه لاسرسی ولري، خو قبایلي ولس بیا وایي تر هغې چې پولیټیکل انتظامیې اختیارات نه وي مهار کړل شوي، د قبایلو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړول به هغوی ته کومه ګټه ونه رسوي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
په دې وروستو ورځو کې د خیبر پښتونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د عدالتونو د جوړېدلو اعلان وکړ. د اعلان له مخې په هره قبایلي سیمه کې به اډیشنل پولیټیکل ایجنټ ته د دغو عدالتونو د مشرولۍ ذمهواري ورپه غاړه وي. له دې مخکې د روان کال په مئی میاشت کې گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا ټریبیونل جوړېدلو اعلان وکړ. دا چې په قبایلي سیمو کې سیویلین عدالتونه به څرنګه کار کوي، د دغه ټریبیونل مشر سنگی مرجان خان وایي.
این اپیل با کوشش کی کمشنر نے بیا اخری اپیل فورم اٹک ٹریبونل تک کی تو دای کے دے انتظامی افراد نہیں اگر کہ کم دے خپل انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن ان دے قبائل او دے رسم و رواج مطابق او دے شہر دے پروسیجر مطابق چ کم دے فیصلے صحیح کا کہ سنا بالیت کی جنا او پر توجہ سرا با فیصلہ کیگی.
دا قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیه پخوانی مشر او پی اف سی آر قانون کې د اصلاحاتو د کمیټه پخوانی غړي عبدالکریم محسود د سیویلین عدالتونو د نوي نظام په اړه خوښي څرګندولو سره وایي.
15-20 سال کی تم دی راجہ دے جو ہے وہ کوچ یار انت پر پولیٹیکل با میں ڈر برڈن ہے تو دا جوڈیشل سسٹم کے کم دے دا پولیٹیکل دے لاس میں سل گوڑی کے خلق کو تا ایزی انصاف ملا سی تو اگے با میں تیر دو کال اور اپ کار کے دل ہو تو دی وجہ با میں کی دا کم اقامات بلا اور گورنر خیبر پختونخوا جاری کرے دا کہ رائے میں دل ذات کی شیٹ کر دے کا کہ پولیٹیکل تبا کو دے سی اپ خلق نہ کو
کہ سام حکومت وائی چ دغه عدالتونو لا جوڑی دل سر با قبائلی ولست گٹ ور رسیگی پتونده به انصاف ته لاسرسی ولرلی شي. خود قبایلو ځینې مشران د حکومت له دغو داوو سره اتفاق نه کوي. د باجوړی جنسې د مامون یو مشر ملک عطا الله وای
د دې سره تاسو اړین نه راځي د دې نه عمل احمد بین نیو بیا باندې پیه به کنه گورنر هاوس نه به د جوس کیږي بیا پاره چې ګټه راځي نو د انصاف مو مند نشته دي څنګه به د نور پاکستان عدالتونه ځکه عدالتونه د مونږ لپاره کړی شي.
په داسې حال کې چې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون لاګو دی، دغه قانون د موجودګۍ پرته به په سیمه کې د لو په نظام کې سرنګا بدلون تر سرګو کیږي. عبدالکریم محسود په دې اړه دا نظر لري.
دا ټول پروسس باندې اختیار لاندې کیږي دا جرګه سیستم واه په هر کم لکه چې مخته به څنګه پولیټیکل چلاون هو به هو هغه پروسس دی او صرف دا شي چې دلته به لا نوینګ او ریواج نوینګ او جوډیشل مایند تړای به کیږي صرف دا دی چې د پولیټیکل چلا سا هغه قدرت ته په کوم قدرت باندې به دوی قبایل بلیک میل کوله دا پولیټیکل دلا سا او اصل او دې ته به انډیپندنت خلک ترین خلک بدل تر راشي او دا عدالتي نظام یو سپیشل سیګار چې کوم میس یوز کیږي دغه روح
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان د اعلی عدالتونو دایره اختیار قبایلي سیمو ته نه دی غځېدلی چې لا قبلې د دغو سیمو لس د فوري انصاف ته نشوالي له وجې په بیا بیا د دغو عدالتونو دغو سیمو ته د غځېدلو غوښتنه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري د وسنۍ بڼې پر ضد د خیبر پختونخوا او بلوچستان د حکومتونو او سیاسي او همداراز ولسی ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه لا هم پایته نه دي رسیدلي. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې د اقتصادي راهداري ګټه به ټولو ثبوت رسیږي، خو یاد ډلې او حکومتونه اوس هم دا دریز لري چې ټولې پرمختیايي پروژې په پنجاب او ځینې بیا په سند صوبه کې جوړیږي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د پیلو په اړه د موجودو اختلافاتو په اکله احمد شاه اعظمی دا رپورٹ جوړ کړی دی.
د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري د پروژې پلان د 2000 کال په لومړي لسیزه کې د ها وخت د واکمن پرویز مشرف په دور کې رامنځته شو چې هدف یې یو سیمه یو لار و. بیا وروسته د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ د پروژې پلان بشپړ شو. تر هغه وروسته چې کله د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله په واک کې راغله، نو د دې پروژې د عمل کېدو پر چارو کار پیل شو او د 46 بلین ډالرو په لګښت سره پرانیسته وسوه. د رهداري د نقشې او پلان په ضد سمدستي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د حکومتونو سربیره د سیاسي او ولسی ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه پیل شول چې لا اوس هم پای ته نه رسیدلي. په پېښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په نامه د یوې مدني ټولنې مشر سید عالم مسعود د دې رهداري د جزئیات په اړه مشال رادیو ته وویل.
جو خو د سړک لارا چې موټر وی ورته وي یو د ریل لارا چې ورته ریلوی وي خو د دې کم نه کم رفتار با یو سل شل کیلومتره وي او زیات نه زیات د 200 کیلومتره وي. دریم با تیلو ګیس پایپ لاین وي. څلورم با فایبر اپ تک کیبل وي. پنځم شعر تجارتي مرکزونه او شپږم د صنعتي زونونه. د دغه شپږو سره پنجاب نور زیات کړی دي او بیا دیارلس کړی دي چې پاکې مایا ګیس هم اچولی دي، پاکې بجلی ټرانسمیشن لاین هم اچولی دي، پاکې اسپیشل سیکورټی ډیویژن هم اچولی دي.
په داروسي کې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په ډیړه ټول ګوندی زغونډه هم وربلل شوی و ترڅو د وړو صوبو تحفظات پای ته ورسوي. پر دې موقع د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي و چې له یادې رهداري به ټولې صوبې برخمنې سي. د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د شریک واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ چې د کوریډور کمیټې غړی هم دی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې غړو وعده خلافي وکړه او د رهداري له نقشې او وفاقي بودیجې څخه دوی ته معلومه شوه چې د غربي لارې لپاره په دې کې هیڅ هم نشته.
موږ غربي کوریډور څه دی دا د ستیج نشته دی د پاک چاینا کوریډور ولې ستیج شرقي کوریډور د پنجاب کوریډور مرور ته بیايو دته دوی تقریبا 90 ارب روپیه شک دي د 10 کال بجټ کې او په دې کې موټر وی دا او بیا 80 ارب روپیه ریلوی ته شک دي. نو غربي کوریډور باندې نه موټر وی ستا نه څلور لاین آی وی ستا ریلوی خو بیا 1 کیلومتر نستا. دا انرژي زون او صنعتي زون اکنامیک زون پایپ لاین دا خو د دې بعد خبرې دي هغه خو ګسره نستا.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم په دې لړ کې په څرګند ډول د مرکزی حکومت د پلان مخالفت کړي او په وار وار ویلي چې د سړک پراته نوري پروژې او کارخانې د صوبې ته نه دی ورکړي. دا چې اوس به د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبایي حکومتونه څه ډول خبرګون شي عثمان کاکړ په جواب کې وایي.
کاشغر کې لوی کانفرنس وشو چې موږ د صوبې خلک هم تلو د ملک هم تلو. موږ یو کتابچه هلته وړاندې کړه چې په هغه کې کاریډور معنی ادا دی او زموږ کاریډور په کاري دارنګ جوړ شي. دا موږ هلته وړاندې کړی دی د پارټۍ لخوا هم د صوبایي حکومت لخوا هم. په چین کې پاکستانی واکداران هم ناست دي، چینایي واکداران هم ناست دي. موږ دا مطالبه وکړه چې کاریډور کمیټې بل نواز شریف صاحب زر دا وضاحت غواړي صورت دې کاریډور باندې ریلوی شته که نهشته، موټر وی شته که نهشته، انرژي پروژکټ شته که نهشته، صنعتي زون شته که نهشته. بے وضاحت بعد بیا پر مخ باندې پارٹیاں نشي دي د پښتونخوا وطن خپل ولای عمل بیا تیاری.
بلخ امریکایي ویپانی فوربس هم د دې رهداري پاړه په وی تازه خبري سوي مقاله کې لیکلي چې د ګیس او کویلې په ګډون د توانای یو شمیر پروژې په پنجاب او سند صوبو کې تر سره کیږي. لپتان سره سم د اقتصادي رهداري د چین له کاشغره بیا د پاکستان تر ګوادر پورې غځول کیږي. دا رهداري به خلیج فارس ته د چین 10 کیلومتر اوږده لاره چې دوی به په 15 ورځو کې سر ته رسول 10 ورځو ته راکم کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د مشال رادیو د اوریدونکو د کوټې په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ له دفتر څخه پرون د چهارشنبه پر ورځ تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن افغانستان ته ستنې شوې. وطن ته بیرته ستنېدونکي کډوال خوشاله وو چې د کډوالۍ ستړې ژوند یې پای ته ورسید. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
دا سپینسرې کډواله چې وایې شاوخوا درې لسیزې یې په بلوچستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی، هم نن د چهارشنبه په ورځ له زامنو لوڼو او لمسیانو سره بیرته افغانستان ته ستنېږي. خپل وطن ته ستنېدونکي کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا ورسره مالي مرستې کېږي د بلوچستان له بیل بیل سیمو څخه راغلي او د کوټې په بلیلی سیمه کې د UNHCR په دفتر کې سره یو ځای سوي چې تر رجستریشن وروسته به ټول په ګډه کندهار ته روانېږي. محمد نذیر چې دلته یې په بیل بیل کمپونو کې ژوند کړی وایي خپل وطن لیدل یې ډیر ارمان دی او سخت خوشحاله دی چې د کډوالۍ ستړې ژوند یې پای ته ورسید.
پاکستان ته په دلبندین باندې په جنګل کې اوسېدلی یو، دا غزه بیر اغلی په خشن کې مزدوریانی کړی دي، دا غځای بیر اغلی په لولایی کې مدلته مزدوریانی کړی دي، خواري مو کړی دي. اوس موږ دغه د خپل بچو ته خپل د وطن کم صفت کوو چې موږ داسې وطن او داسې علاقه وه ډېر وخت کېږي. د خپل د بچو مینه مو د وطن سره ډېره زیاته شوله، موږ ځکه چې خوشحاله یو چې موږ خپل وطن ته ولاړ شو.
که څه هم وطن ته ستنېدونکي ټول نارینه ښځې او ماشومان خوشحاله وو چې نور یې وطن جوړ شوی او دوی په خوشحالۍ ور روان دي. خو د جان آغا په نامه یو ماشوم بیا وایي په بوري کې د ښوونځي ملګري به یې تل یادیږي او اوس هم ورپسې خفه دی. په کوټه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویانده جویریا ترین وایي د چهارشنبې په ورځ همدا تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن ته رهي سوې چې د یو این ایچ سی آر لخوا ورسره د سړي پر سر مالي مرستې کېږي. د ویلو وړ ده چې د پاکستان له بیل بیل سیمو څخه افغانستان ته د کډوالو ستنېدل په 2002 عیسوي کال کې پیل شوي چې لا هم تر دې دمه دوام لري. د یو این ایچ سی آر په خبره په یاد موده کې له بلوچستان صوبې څخه تر 600,000 زیات افغان کډوال ستانه شوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په دې وروستیو کې اوریدونکو، افغانستان ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. دغه کډوال وایي پاکستاني پولیسو وهلي، ډبولي، جونګړې ور ویجاړې کړي او دې ته اړ کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. په دغو ورستنو شویو کډوالو کې ځینې د نامنیو، بېوزلۍ او بېکارۍ له کبله خپل اصلي ولایت ته هم نشي تللی. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
د نعمت الله په نوم افغان کډوال چې په تیرو 2 لسیزو کې په سیالکوټ کې د افغان ماشومانو لپاره یو ښوونځی چلاوه، اوس میاشت کېږي چې افغانستان ته ستون شوی. دی وایي یوه شپه پاکستاني پولیسو پر کور چاپه ور ووهله او کورنۍ ته یې امر وکړ چې له پاکستانه ووځي. د ده په خبره کله چې انکار وکړ پولیسو وډباوه او ځوان ورور یې وربندې کړ. په بله ورځ یې د پاکستاني چارواکو لخوا کور مهر لاک شو. نعمت الله اوس په کابل کې د کډوالو په یوه وروسته پاتې کمپ کې ژوند کوي. کوم دنده نه لري، یوازې د حکومت یا هم بهرنیو مرستندوی ادارو مرستو ته په تمه ناست وي. سرپناه نه لرو، کارونه نسته، خوراکي مواد نسته، چې جمع کېږي د سون مواد هم نه لرو، خیمه او د تشاک پاکې اوبه هم نه لرو. ستونزې بیخي زیاتې دي. دی وایي خپل اصلي ولایت کندوز ته ځکه نسي تلی چې هلته ناامني ده او په خپل وطن کې د مهاجرو غوندې ژوند تېروي. د نعمت الله په څیر ګڼ رستنسیبي افغان کډوال شکایت کوي چې په پاکستان کې پولیسو وهلي، بندیان کړي او له کورونو په زوره اخراج کړل سوي دي. د نعمت الله په خبره چې په سیالکوټ کې د 1,300 افغانانو کورونه سته، خو د ده په وینا پولیس چې کله د دوی کورونو ته په زوره داخل شول اکثریت کډوال یې له کورونو وویستل. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له جنوري میاشت راهیسې نږدې 9,000 نارجستر سوي کډوال له پاکستانه په زوره ایستل سوي دي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله 6 برابره زیاتوالی ښیي. په راستنو سویو افغان کډوالو کې یوه هم لطیفه ده چې په اصل کې د لوګر ولایت ده، خو له پاکستانه تر 40 کلن ژوند وروسته خپل ولایت ته د ناامنیو له کبله نسي تلی. هغې په کابل کې کیسه وکړه چې د کرښې هاغړه په درې آدم خیل کې په څه جبر پاکستاني پوځیانو له کوره ایستلې ده.
اولی ویلی اوزی اوزی موگوی زخار ده کرا کرا با اوگوزو دیش پیلو تاری راوست سکالای موی استا و سو پایس شتول که می وران که کورنه آخر مونگ راغلو دلتا جای منو بیا دیجی که ام دی کورو که مونگ زون که و نمزک لرو نکور لرو نخن بعد اسم نلرو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR وایي په پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال میشته چې 1 میلیون یې د استوګنی اسناد نه لري. په ګاونډي ایران کې هم ګڼ افغان کډوال سته چې هلته هم ورباندې فشارونه دي.
د صالح محمد صالح رپورټ موریدو. په اسلام آباد کې بیا د افغانستان سفارتخانې چارواکو ویلي چې په پاکستان کې د میشتو غیر رجسٹر کډوالو د رجسٹریشن کار به په راتلونکو 2 اونیو کې پیل شي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چار وزیر ویلي چې د افغان کډوالو پر رجسٹر کولو اعتراض لري. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مصری خان مومن مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسٹرډ کډوالو رجسٹریشن د جولای میاشتې د 15مې نیټې نه شروع کیدونکې وو، خو د څه تکنیکی ستونزو په وجه دغه رجسٹریشن شروع نه کړی شو، خو دواړه حکومتونه اراده لري چې ډیر زر به دا رجسٹریشن شروع کړی شي.
کله چې د سفارت وزیر او سره هیات کابل ته تللی وو او هلته د افغانستان د مهاجرینو د وزیر سره ملاقات خبره نهایی کړه چې دا رجسٹر به خامخا کیږي. صرف یو تخنیکی ستونزه وه چې نادرا هغه تخنیکی ستونزه لري، هغه تقریبا یو دوه هفته کې حالی یا شروع بشي انشاءالله.
بلخوا د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان د ګل پورس په اسلام آباد کې ایوې خبری غونډې ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسٹرډ کډوالو پر رجسٹریشن ورته اعتراض دی. د داخله چارو وزیر په حیث ما کابینیت ته وویل چې د غیر رجسٹرډ کډوالو د رجسٹریشن تجویز ورته اعتراض دی، او زه داسې بالکل نه کوم، ځکه چې دا شان بدوی ته یوه بله قانوني لار ترلاسه شي. دوی به یو خوا پیسې اخلي او په بله لار به واپس پاکستان ته راځي، ځکه چې افغانستان سره مونږه اوږده پوله لرو. نو دا مسله د افغانستان متعلق ده، نو هغوی د مونږ سره کینی او په خشان دي د کډوالو واپسي یقیني کړي. مشال ریډیو چکلا د مصری خان مومن نه تپوس وکړو چې د داخله وزیر د بیان په حق لای د پاکستان حکومت سره څه خبري شوې دي، نو په جواب کې نوموړی وایي د یادونه دا چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انټونیو ګټرز چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو، سره ګډي خبري غونډې ته ویلي چې په پاکستان کې د لسو لکو نه زیات غیر رجسٹرډ کډوال میشت دي او ډیر زر به د دوی رجسٹریشن شروع کړی شي. بلخوا په پاکستان کې میشت د رجسٹرډ کډوالو په یاد ملک کې د اسارتیا موده غزولو په حق له د سفران وفاقی وزیر د نه پورز ایوی خبری غونډې ته وویل چې د افغان کډوالو ستنېده بعد یو درشتم دسمبر 2015 نه پس په دوه کالو کې بشپړولې شي، او ایوازې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتھ منٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اتھ منٹ دا پاسا سلورو بجو
اردن کو د مشال ریڈیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې موږ پکې تاسو سندرې هم درورو د نازیه اقبال په غږ بده یو ورو کو مشال ریڈیو دا سحر نهانی می بجی کی دن کی دی دا مجید بابر نا لن خبرو نا اولو
جنوبی وزیرستان په واڼه کې استخباراتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې تېر ورځ د یادې سیمې په سروکۍ نانو کې د پاکستاني سرتېرو په یو ګاډي د سړک غاړې یو بمي چاودنې دوه سرتېري وژلي او یو ژوبل کړی. محسود طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې. د باجوړ قبیلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار په بره چمرکنډ تحصیل کې د دغه سیمې د امن لښکر یو مشر ملک رحیم ګل په بارودي چاودنه کې وژل شوی دی. د چارواکو په خبره په ملک رحیم ګل دغه برید د هغه د کور نه بهر شوی دی. وژل شوی ملک رحیم ګل په سیمه کې د حکومتي امن لښکر یو مشر و. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی مشال ریډیو ته په یو استول شوي پیغام کې د ملک رحیم ګل د وژنې پړه په خپل سر منلې ده. د هلمند والی وایي چې د موساکله د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړمه شپه او پرون سهار وسلوالو نیولې وې. د هلمند والی میردا خان رحیمي دا راپورونه رد کړل چې موساکله ولسوالۍ په بشپړ توګه طالبانو نیولې ده. یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو ته نه خدلو په شرط ویلي چې د سوات طالبانو ویان مسلم خان او یو بل طالب مشر محمود خان یو نیم کال مخکې د پنجاب په راولپنډي ښار کې مړه شوي دي. د چارواکو په خبره دغه دواړه طالب مشران په 2009 کال کې نیول شوي وو. بلخوا د طالبانو ویان رسنو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې مسلم خان او محمود خان د روان کال د اګست میاشتې 25 نیټه په زهر وژل شوي. تاکل شوی دا چې د ترکمنستان ولس مشر نن کابل ته ورسي. په دې سفر کې له قربان کلی بریدي محمدوف سره د هغه مرستیالانو د کابینې غړي ملګري دي. دوه امریکایي سرتېري د افغانستان په جنوب کې یو تن وژلي دي چې د افغان پوځ جامې اغوستې وې. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوه بیړۍ کې تاریکي نیوتن لیږدوي موندل شوي. د اټلي د ساحل ساتونکو ځواکونو وویل نږدې 1440 تنه همداراز تېره ورځ له دې بیړۍ څخه ژوندي راوویستل.
لن خبرونه مول مجید بابره باورید لو سوریدونکو د جنو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نور.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ کې د فوزی عدالتونو شمیر کې د اضافه منځوري ورکړې ده او د ترهګرۍ او ویرې څخه د خار د پاکولو امر کړی دی. ورسپانه لیکي چې کراچۍ د پاکستان ستر اقتصادي مرکز او تجارتي خار دی او د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره دغه خار کې د امنیت ټینګښت ضروری دی. د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا د 13 میاشتو راهیسې کراچۍ کې د موثره او پرته له کوم امتیاز څخه د روانو کاروایو په نتیجه کې د ترهګرۍ جرمونو ورانکاری او هدفي وژنو پیښو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. ورسپانه لیکي چې ښار کې د مجرمانو ترهګرو او جرایم پیشه عناصرو خلاف دغه شان عملیاتو ته د وړاندې څخه ضرورت لیدل کېدو او دغو عملیاتو کې د لم لیټ په وجه کراچۍ کې ګڼو د قانون نافذ کوونکو ادارو چارواکو پولیسو بېګنا ولسي وګړو ښځو او ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پیښو کې ککړو مجرمانو ته د سزا ورکولو لپاره خار کې فوزی عدالتونو شمیره کې اضافه یو غیر معمولی ګام دی کوم چې د امنیت په ټینګښت کې مددگار ثابتې دی شي او د پاکستان فوز د مشر لخوا کراچۍ خار څخه د ترهګرۍ د خاتمې امر د ستایلو وړ دی. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د چترال نه راغلي ډلې ته دا باور خو ورکړو چې حکومت به ورسره په دې سخت وخت کې پوره مرستې کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د چترال اورلس سره کومې وعدې کړې دي نو هغه دې پوره کړي. ورسپانه لیکي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې چترال ضلعه ډېره متاثره شوې ده او په سیمه کې د بحالۍ کارونه په صحیح توګه نه دي شروع کړی شوي. دې نه علاوه د یخنۍ موسم هم را روان دی نو حکومت له پکار دی چې د کومو خلکو کورونو ته نقصان رسیدلې دی نو زر تر زره دې نه صرف په کورونو جوړولو کې ورسره مرستې وکړي، بلکې د یخنۍ نه وړاندې دې ورته د خوراک او نور د ضرورت شیان رسول هم یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس پر بهرنیو مالی مرستو د پاکستان حکومت د اتکا د لاملونو او واشنگتن پوسټ رسپانه بیا په افغانستان کې د خزو پر وړاندې کېدونکو د تاوتریخوالي پیښو په اړه لیکنې کړې دي چې مهمه برخه یې له فرخندې اسد اورو.
ای پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان اقتصاد د ټیکس د نظام لوږي په خرابېدو دی. په دغه هیواد کې د ټیکس کلچر داسې نه دی لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې وي. د برتانیې د نړیوال پرمختګ د محکمې په مالی مرسته چلیدونکې ادارې رفتار تر مخه د پاکستان اقتصاد د 2014 او 2015 مالی کال کې د 0.24% سره په وړاندې روان دی. په دغه مالی کال کې پر کیپیټا انکم 9.25% و چې دا د سرمایه روزړه کوي چې دغه تخپل پیسې ولګوي، خو بیا پاکستان ته په عام یو سو ګامونه پورته کول وی. دغه ریپورت عام وایي پاکستان باید په خپل ځان وساتي ځکه چې دغه هیواد په بهرنۍ او مالی مرستو سخته تکیه لري، او بیا د ټیکس نظام یې هم هغه سي نه دی چې ګنې دغه باید ملک کمزوري اقتصاد ته څه ګټه ورسوي. دغه هیواد کې د بهرنۍ هیوادونو او ادارو لخوا په قرضو او مالی مرستو هم د سارنې نظام نشته او نه په دغو سر ټیکس لګول شوی دی. بلخوا 8.5% د ټیکس پیسې د بجلی، ګیس او خوراکي شیانو نه راټولېږي چې د دغه زور غریب خلک وړي، او دغه هم سمه خبره نه ده. او د ټیکسونو د نور کولو له وجې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم ولاړ دي. پاکستان د بجلی د 3000 میگاواټو د کمی سره مخ دی، خو حکومت د نوو ډیمونو په جوړولو کې ناکام ښکاري. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي نږدې شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو مظاهره چیانو 20 کلنه جنۍ فرخنده د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور د تشدد وروسته ووجله، او بیا یې د هغې مړي ته اور واچوه. په دغه ځای کې اوس د هغې په اړه یو یادګار هم جوړ کړل شوی دی. د فرخندې په مرګ په افغانستان کې خلکو، مدني ټولنې او ښځو سخت احتجاج وکړ، او دغه په ښځو د تشدد یو بده پیښه وګرځوله. او د افسوس خبره دا هم ده چې ګڼ شمېر پولیسو او ځینو خلکو په دغه جنای د تشدد تماشه کوله او د هغې د بچ کولو لپاره هیڅ ونه کړ. خو اوس مهمه خبره دا ده چې په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته باید سخت سزا ورکړل شي. د هغې کورنۍ او د مدني ټولنې کارکوونکي وایي دوی ته اوس دړکې ورکړل کیږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په روان کال کې په دغه هیواد کې په ښځو د تشدد په پیښو کې 12% زیاتوالی راغلی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره پر مبارزې دوه خیز وړیکو، او د سوریې یا شام پر شخړو خبرې وکړي. دوه ولسمشرانو تیر ورځ په مسکو کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د روسیې او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ شوي دي، او د روابط ورځ په ورځ پسې ښه کیږي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبه په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې 6% زیاتوالی تر سترګو کیږي، خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغیز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلې شي. په ځانګړي ډول اوس چې تروریزم یو ډول بنسټپاله برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د لډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همدارس د سولیز اټومي انرژي په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبري وکړي. په دې برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریې د شخړو پر سیاسي حل لارې د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ. په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطیني قضیې پر اهمیت، د فلسطیني ولس پر قانوني حقونو، او د خپلواک فلسطیني حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د ماسکو او قاهرې ترمنځ پوځي همکاري وستایله، او وی ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیر بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغیزمن دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د ترکمنستان ولسمشر دی بجکپوری دولتي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې سفر په ترڅ کې به دواړه هیوادونه یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ یو مهمه پروژه چې تر اوسه کار پرې نه دی پیل شوی د ټاپي د ګاز پروژه ده او د رپورټونو له مخې د ترکمنستان چارواکي غواړي د دې پروژې کار په لنډ وخت کې پیل شي. جزئیات بیا هم له احمد شیبر اورو.
تمدا چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبري وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیرتي محمدوف له خپل مرستيالانو او د کابینې له یو شمېر غړو سره نن کابل ته ځي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیرتي محمدوف په اشقابات کې رسنه یو ته وویل چې د افغانستان سفر مهم دی او په ترڅ کې به له افغان لوري سره یو لړتړونه لاسلیک کړي. بل لور ته کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر تر رسیدو یو ورځ مخکې په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د غالیو د تولیدونکو اتحادیې له استازیو سره وکتل او هغوی ته یې وویل چې د دوی د ستونزو په اړه به د ترکمنستان له ولسمشر سره وشخی شي. د غالیو د اتحادیې غړي ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د افغان ترکمن د غالیو کلنۍ نندارتون دی جوړ کړي، ګډ بازار او صنعتي پارکونه دی ودان کړي او همدارس د خامو موادو په برابرولو کې دی ترکمنستان له افغان غالیو وبدونکو سره همکاري وکړي. کابل ته د قربان خولي بیرتي محمدوف سفر د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان لپاره له څو اړخونو مهم دی. څېړونکي عبدالکریم حقانیار ازادي رادیو ته وویل
لومړی دا چې موږ نور د دې تل چانل رو چې د پاکستان څخه د غالیو وبدونکو لپاره خام مواد راوارید کو، دغه مواد کولای شي د ترکمنستان څخه ترلاسه کړي او افغانان غواړي په اقتصادي برخه کې نوي امکانات ترلاسه کړي. خدا ده چې موږ له پاکستان نه مخ واړو او له نورې دنیا سره په تیر بیا ترکمنستان سره اقتصادي روابط ټینګ کړو. بل هر خدا ده چې افغانستان او افغانان به د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي.
ترکمنستان یو لاغو یو ودو دی چې افغانستان ترې برښنا اخلي او افغان سوداګر ګاز هم تر ډیره له ترکمنستانه واردوي. د دوړو هیوادو ترمنځ یو مهمه پروژه هم د ټاپي د ګازو د پایپ لاین ده چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته ولېږدوي. په روسیه کې چې له ایران سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني په اټومي برخه کې تړون لاسلیک کړ، دا سره پرونه خبره شول چې ترکمنستان اوس دا اندیشنه لري چې پر ایران د لګیدل یو بندیزونو لري کې دوه سره به د ټاپي پروژه وزندېږي او ممکن هند له ایران ګاز وارد کړي. تاکل شوی ده چې د ټاپي پایپ لاین چې 1800 کیلومتر اوږدوالی لري د هرات له تورغونډۍ د فراه او کندهار له لارې پاکستان او هند ته ورسی شي. ترکمنستان غواړي چې د دې پروژې کار روان کال پیل شي. که چیرته د ټاپي پروژه شروع شي نو ویل کیږي چې یوازې په افغانستان کې به 50,000 کسانو ته کار پیدا شي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردن کوم میرولی په نوم یو افغان ځوان چې د هرات په شینډن ولسوالۍ کې ژوند کوي وای درې میاشتې کېږي لیرانا را خارج شوه دی. دا کوي چې هلته د شپږ میاشتنې استوګن پر وقت د ایران امنیتي ځواکونو دی او د نور افغان ملګري هڅول چې د سوریې جګړې ته لاړ شي او د هغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي د سنی افغان پر وړاندې وجنګي. میرولی وای د میاشتې د 10 میلیونه تومانه چې څه کم درې نیم سو ډالر جوړیږي معاش ژمنه ورسره شوی و. صالح محمد صالح له میرولی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سوریې جنگ ته د لیګلو پیشنهاد چا او څنګه ورته وکړ. څو نفر موږ په دې وتا
کې وو موږ به دا خبر وو چې ولزو دغه تاسو به جرمني ته وړو بل ځای دا به یو بل راو نه څو تاسو به یو خبر شې د ایران د حکومت له خوا ته سوریه ته تاسو نه شي 10 میلیون افغانۍ درکې دا به خلک غونډه وو چې دا چې په ځان کې نو لاس مړ کیږي او خدای غوښتي نو پیسې هم دې کې تاسو وړي چې دا خې ژوند وکړي نو مجبور است شیال تلاشی
نو ولی د قاچاقبر کوم برسته تاسو تلای ځین راپورونه خوای چې د ایران حکومت خپل خلګ استي د سوریه جګړې ته
خپل استي و د تاسو زی زو تاسو د نفر ته معرفي کوم چې تاسو مستقیمه سوریه ته ولګ دی ته ما فکر وشي د ایران د استخبارات نفر سره یو ول تاسو ول زی جرمني ته یونان ته څوم کرای ورکوي او تاسو داسې مفته استوما سوریه ته د خلګو چې تاسو همیشه په افغانستان کې لاس وهنی کوي اوس نو هم دغه کار ته ملاتړلی ول تاسو خو دغه غریب خلګ یې خپل هیوادم خراب واس نو اوس راز سوریه ته دای سره و جنگیږي نو دا خبره باز خلګو پریکړه سره ونه کوم
بل ځینې کسان مالته حاضر سول چې د سوریه جنگ ته ولاړ سي دغه پیسو په مقابل کې چې له شاوخوا لس میلیونه تومنه کیږي
دا چې کسان افغانانی لیکدولي چې یو میاشتم جنگ د کریچ ماشینه سوري مرسي دی او درس نه امیت لیدل شوی نه کوم شي
تاسو ته د افغانستان سفارت سره یا هم قنصلګرو سره په دې برخه کې تماس نیولې وو کله چې ایران کې واست چې دغه یو ستونزه ستاسو چې دوی په دې برخه کې اقدام وکړي
متاسفانه چې دا د تماس مونږ ونی بیا زموږ پیشنهاد دغه دی چې زموږ کنسولګری زموږ سفارت زموږ جمهور رئیس ولې به خبره دی دا به یو خبره نه تاسو بل ګری چې افغانان د سوریې په جنگ کې وژل شوی دی زه خپل دی یعنی شاهد یم چې ګر دی د ایران د استخبارات نفر چې ول هر یو سوریې جنگ ته زیل دای سره جنگیږي نو موږ به نه شي لاس میلیون تومانه ورکو اما منظوري دا و چې دا خو جنډې رانسی
بل زیات ځوانان دې ته تیار دي چې ایران ته وسم د کار د پرزي او یا هم روان دي او یا به پاینده کیږي د دوی کورونی تاسو پیشنهاد څه دی په افغانستان کې چې میشتي دي
چې باید دی خاول ټول یو لاس یو اتفاق یو داخ د شوار ټیګي اما بیا هم فنان بل شارن لري مجبور دی چې بلاک شي او اوس موږ باید خپل د ملي اردو د ملي پولیس حمایت کوي او موږ خپل یو څام وزلا ول به موږ سیران تللی وای ول موږ خپل اقتصادي قدرت نه وای ول حساب ګزه ول سم سم نه تللار سم کوم دا اقتصادي مشکلات دي خو په دې زه هغه سوال چې ټول خلک باید تر اندازې پر خپل اولاد وروزي خپل یو ته خدمت وکړي
دی افغان ځوان میرولی سره چې وای ایرانی چارواکو غوښتل سوریه ته د جګړې لپاره ولېږي مو زمونږ د همکار سالم احمد صالح مرکه اوریدا
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپک سوا یویش
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو د ګل نواز په غږ چې دی یو ځوان سندرغاړی دی له هنګو سره تعلق لري دا سندره اورو
و وړلې لو سهار دې شمع لګيږي ونه پاتې वड़ले लो सारे क्षमा लगी जीवन पानी जमना वड़ले लो सारे क्षमा लगी जीवन पानी जमना चढ़ गया हल्ता पात के गे सहारे छुप से खुनो दी चुंबी पोर दी गिना सहारे वड़ ले लो सहारे क्षमा लगी गे उन्हें पाने जमीना सहारे वड़ ले लो सहारे क्षमा लगी गे उन्हें पाने बतरे वाले नजारे गम सहार रे कृष्ण मंगी लांदे में दमय दारिना सहार मवड़े ले सहार रे क्षमा लगी जीवने पाया जमना सहार रे मवड़े लो सहार रे क्षमा लगी जीवने जमीना
د ګل نواز په غږ مسندر اوریدا اوس راځوري دن کو بل رپورټ ته د افغانستان د خزو چارو وزیر د هغه هیواد د ولایتونو د خزو چارو مشرانو وغوښتل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خزو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د خزو چارو وزیر دلبر نظری د چهارشنبه په ورځ د ولشمصر غنی لخوا یو شمېر خزو ته د ملالۍ د مډال د ورکړې په مراسمو کې د ولایتونو د خزو چارو مشرانو ته د غوښتنه مخې ته کېښوده. له بلې خوا د ولایتونو د خزو چارو مشران وایي چې په ولایتونو کې د خزو ستونزو ته رسیدګي د خزو چارو ریاست ته د واک په ورکړې او دغو ریاستونو د جوړښتونو په بدلون پورې تړلې خبره ده. له کابل صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
کڅه هم خزی په ډیرو ولایتونو کې له بیلابیلو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي. د خزو چارو وزیر وایي چې د ستونزو د هوارولو لپاره باید په ولایتونو کې د خزو چارو مشرانې جدي ګامونه پورته کړي. د خزو چارو وزیر دلبر نظری د چهارشنبه پر ورځ د ولسمشر غنی لخوا لسو مخکښو خزو ته د ملالۍ د میړانې د مډالونو د ورکولو په مراسمو کې ویل چې اوس هم د خزو چارو ریاستونه له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. میرمن نظری ویل چې د خزو چارو مشرانې باید له هغو خزو سره چې تاوتریخوالی ورسره شوی له نږدې وګوري او ستونزې هواري کړي. اغلی نظری وای په ځینو ځایونو کې مکار لکړه ده. د خزو چارو پرېسانو باندې مو د نور په دفتر کې ناستل زهر وګرځي. پلان دی جوړ کړی عدلی ریاست ته دی لاړی شي، څارنولې ته دی ورشي، له نور باسواده خزو او معلمینو سره دی وګوري، خپل ځان ته بازو پیدا کړي. د خزو چارو یو رئیس هیڅ کله هم نه بریالی کیږي، مګر دا چې نور خويندې لزانه سره ټولې کړي، دا کارونه به تاسو ته لمړیتوب ولري. په دې مراسمو کې د هیواد خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږنوي مې کلیزې په مناسبت د خزو چارو وزارت پر وړاندې د جمهور ریاست لخوا لاسو خزو ته د ملالۍ د میړانې مډالونه ورکړل شول. سوریا پر لیکا فاطمه ګیلانی، حسینه صافی، لیلا غزنفر، شکیلا ابراهیم خیل، فوزیه حبیبی، محبوبه جمشیدی، شریفه عظیمی، انیسه عمرانی او زکر زایی هغه خزی وی چې دا مډالونه ورته ورکړل شول. د خزو چارو وزیر همدار زویل چې د خزو چارو مشرانې باید په ولایتونو کې هغه خزو انجونو ته د درملنې لپاره زمينه برابر کړي چې په کورنۍ تاوتریخوالي کې جوبلی شوې دي. په عین حال کې د خزو چارو ځینې مشرانې دا ستونزې مني او وایي چې که دولت او د خزو چارو وزارت ستونزې حل کړي، دوی به هم وکولای شي چې خپل کارونه په خاتوګه تر سره کړي. د هرات ولایت د خزو چارو مشر محبوبه جمشیدی په دې اړه داسې ویل:
ریاست هو هم در سطح ولایت
ولایتونو کې د خزو چارو ریاستونو لړۍ رستون سره کار مختبیایي، په داسال کې چې اجرایی صلاحیت هم نه لرو چې وکولای شو په خلاص لاس کار وکړو. انکشافي بودیجه هم نه لرو، کار کولو ته هم خاص محدودیتونه موجود دي، خو په ځینو وختونو کې کمکاري شوي دي. زموږ وختنه دا ده چې لمونګ دولت او د خزو چارو وزارت ملاتړ وکړي چې خپل کارونه په خاتوګه تر سره کړو. اغلی جمشیدی هم دار ویل چې د خزو د پرمختګ او توانمندۍ لپاره ځینې پروګرامونه لري، خو د ناامنۍ او زیاتوالي دا پروګرامونه له خنډ سره مخ کړي دي. که څه هم په تیرو کلونو کې خزو ته د اسانتیاو او خدمتونو د برابرولو په خاطر په لږونه میلیونه ډالر لګیدل دي، خو ویل کېږي چې اوس هم په هیواد کې خزې له سختو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، له یونایټیډ نیشنز پاپولیشن فند یا یو این ایف پی اے چې د ملګرو ملتونو یوه اداره ده، سرکار کوونکی ډاکټران وایي د فیسټولا نومې د ښځو د یوې خاصې ناروغۍ علاج د پېښور په لډي ریډنګ روغتون کې په وړیا توګه کوي. دا چې فیسټولا څه ناروغي ده او د درملنې څنګه کیږي، په دې اړه پېښور کې د مشال رادیو خبریال زلان یوسفزی د خیبر پښتونخوا لپاره د یاد پروجیکټ له مشر ډاکټر یاسر سره مرکه کړې ده، چې اوریدو ته تاسو را بوله.
فیسټولا چې دی د تشو میچازو یا د ډکو میچازو چې کم کنټرول وی هغه زنانه ختم شي، دا غي وجه جاي چې کله زنانه ماشوم کیږي او غي کله په ګیډه باندې وی او دا غي صحیح نگهداش نه کیږي، نو دا غي د وجه اده ماشوم ډیلیوري چې وی هغه پرولانګ لیبر ته لاړ شي. پرولانګ لیبر موږ هغه ته وایو چې هغه لیټ شي، نو هغه د وجه ماشوم چې دی نو هغه د زنانه په خېټه کې دنه هغه مړم شي چې کله پیدا کیږي، او بل چې پیدا کیږي نو دا د تشو میچازو چې کم پوکنه وی یا د ډکو میچازو پوکنه، نو هغه سره چې هغه کله ماشوم ته تر اوبا سه نه خوچون کې په خپل مرشوي او هغه خپل حرکت مرکتم نشي کولای، نو لکه په زور تر اوبا سه لیکيږي، نو اچ روبا سه نو هغه سره یا تشو میچازو یا د ډکو میچازو پوکنه سوره شي، چې اسوره شي نو د دوی دینا دا کنټرول ختم شي، یعنې چې کو دوی د سسکی سخري هغه تیزي،
نو د دې بیا سره طریقې کې دي چې
علاج د دې علاج چې دی صرف او صرف اپریشن دی. هغه د پاره دا چې دا پروجیکټ په پورا پاکستان کې روان دی، زه ورته دا ویلی شم چې یاره دوی دې به ډایرکټ را شي د پیښور چې ټول نه لوی کم هسپتال دی ایل آر ایچ چې ورته جرنیلی هسپتال هم وي چې کم ورسره اټینډنټ وي کو هغه رور وي پلار وي خاوند وي خور وي څوک هم وي د هغه او د دې مریض د دې دې د خوراک سکاک ټیک شو 200 روپۍ مونږ دوی له پر ډے ورکو دا زمونږ ته د یو این ایف پی ایف طرف یو فنډ ملاویږي د دوی دې چې سم میډیسن وي هغه مونږ ورکو ډاکټر تنویر شفقت هغه د دې سرجری کوي او دا کم از کم مونږ سره د 20 نه یا د 15 ورځو نه والے تر یو میاشت پورې دلته کیږي دا مریض
ډاکټر صاحب دا ته وایي چې په خور هسپتال نو ته زیاتره مریضان چې د افغانستان نه عمر دي نو کچې تاسو د افغانستان مدیر چې تاسو اغه له ام مفت علاج کوي
مونږ له د افغانستان ډیر راځي افغانستاني او کو د پیخور کې د کمزوی وی یا د پوره د کی پی کے کې د کمزوی وی یا پوره پاکستان نه چرته نم راغلی مونږ دا نه وایو چې را د بل ځای مریض دی مونږ وایو چې دا زمون مریض دی امو ځان سره داخل کو او دا غچ بیا سب پروسیجر وی هغه مون چلو
کچره دی ټیم کې زمون باز اوریدون کې تاسو اوري وغي غواړي د سی او مریض وی او غي راتل غواړي نو څه طریقې کار دی
چراشی نو او پی ڈی وی او پی ڈی دوران شپګروزي او پی ڈی چلیږي په اسپیټال کې چې کم یو او پی ڈی کم لګاینی والے وی اغوی دے اوگوری نا اغوی دے ڈائریکٹ ریفر کی چہرہ دا ڈاکٹر تنویر پیشنٹ تے یا اغوی دے مات ریفر کی یا صرف تا چہرہ تے زان سر انرولمنٹ ہوکا نو دغا طریقہ کار دے اوکو بیام دغی نو زبخل نمبر ورکم دسی مریضان دا پارا چہ زمان نمبر دے 0346-9166-458
د یو این ایف پی اے د خیبر پختونخوا لپاره له مشر ډاکټر یاسر سرمو د مشال ریډیو د خبريال زلان یوسفزی مرکه اوریده
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشے
اوریدونکو د سلام پختونخوا خبرونه د پای شیبوتا رسیدلی یو د حیات افغان په غږ چې دا هم یو ځوان سندرغاړی دی د په غږ به دا سندره واورو تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري
شیرین لپ چم بدر پسی واچم لپی لپی
چوم لپی لپی وینے با پخلا در پسے وا چوم لپی لپی وینے با پخلا در پسے